درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شپې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د 1409 ویل مریز کال د سنبولې درويشتمه او د 2000 میلادي کال د سپتمبر 14مه. په قطر کې د افغانستان د سولې په روانو خبرو کې نن پر کوم موضوعاتو بحث کیږي؟ د دې او نورو موضوعاتو تفصیل خبرونو وروسته وړاندې کیږي. د خبری مجله چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، زه اسمت ساروان د دې ساعت په خبرونو پیلوم. د امریکا د قواو د مرکزی قماندانۍ قماندان د افغانستان د دولت د ملاتړ د څرګندولو لپاره کابل ته تللی. د کورونو چارو سرپرست وزیر د پولیسو یو شمېر امران له دندو ګوښه کړل. او د یونان پولیسو په لیسبوس ټاپو کې د کډوالو پر مظاهرې اوښکې بهیونکي ګاز وشیندل. د خبرونو تفصیل. د امریکا د پوز د مرکزی قماندانۍ مشر د افغانستان له دولت د امریکا د ملاتړ د څرګندولو لپاره کابل ته تللی دی. جنرال کنت مکنزی پرون ماشام په ارکیله ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی او د دولت او طالبانو د استازو ترمنځ پر روانو خبرو ورسره ژغیدلی دی. د ارګ د خبر پانی لمخې جنرال مکنزی ویلی چې په داسې مهم ورځ کابل ته د دې لپاره تللی چې له دولت د افغانستان له خلکو او امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره د امریکا پر ژمنې ټینګار وکوي. په خبر پانه کې همداراز راغلی چې ولسمشر غنی او جنرال مکنزی د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې کړې دي. د افغانستان د کورونو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی پرون د بلخ د پولیسو یو شمېر چارواکي له دندو لرې کړل. د بلخ د والی ویاند منیر فرهاد ازادي رادیو ته وویل د پولیسو اته مسؤلان له دندو لرې شوي دي، په هغوی کې شپږ تنه د حوزو عامران او دوه ټیټ رتبه چارواکي دي. د ازادي رادیو خبریال په بلخ کې د چارواکو په قول وایي چې په دوو وروستیو اونیو کې په مزار شریف او مرکز ته په نږدې ولسوالیو کې وسله والی غلاوي زیاتې شوي او پاینی حال که ده وصلوالو طالبانو فعالیت هم دیر شویده. ده شپگیز کرکت لیگ پر روانو سیالوی که بنن کابل بازان لسپین غرز مریانو او آمون هنگان لبوس ساتون که سر مخامخشی. لومړی لوبه د سهار په 9 بجو او دوهمه ماسپښین پیلېږي. د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک آزادی رادیو ته وویل چې څلور پیاوړي لوبډلې سره مخامخی شي. د شپږیزې کرکټ لیګ سیالۍ د سپتمبر په 6 پیل شوې او د دې لړۍ پایلوبه د چهارشنبه په ورځ ده. د خبرونو له آزادی رادیو اوري. په امریکا کې د حساسیت او اخیستونکو ناروغیو د ملي انستیتیوت مشر ډاکټر انټونی فاوچی وایي د ولسمشر ډونالد ترامپ له دې خبرې سره موافق نه دی چې امریکا د کرونا وبا تیره کړې ده. ډاکټر فاوچی پرون وویل د ځکه د ترامپ له خبرې سره موافق نه دی چې ارقام لا هم ډیر خواشینونکي دي. هغه له ام اس ان بی سی تلویزیون سره په مرکه کې وویل هغه وضعیت ته چې د کرونا د اوبا ترګډېدو مخکې و د رسیدو لپاره ممکن د 2021 میلادي کال تر پایه انتظار ته اړ شو. د همداراز خبرداري ورکړ چې د هوا له سړېدو او د ژمي له راتګ سره به ډېر خلک په کرونا کې دننه پاتې کیږي او له دې سره به له یوه وګړي بل ته د ویروس ته انتقال امکانات لا ډېر شي. په یونان کې د مظاهرو ضد پولیسو پرون پر هغو غیر قانوني کډوالو چې د لیسبوس په ټاپو کې مظاهره کړې وه اوښکې بهیونکي ګاز استعمال کړی دی. په لیسبوس کې د غیر قانوني کډوالو په ستر کمپ موریا کې د اور د لګېدو له امله زرګونه کسان بې کوره شوي دي. له هغه راهیسې زرګونه بې سرپناه وګړي پر لارو او سړکونو شپې تېروي. هغوی پرون مظاهره کړې وه او د یونان له حکومت یې د سرپناه غوښتنه کوله. د یونان حکومت وایي چې نوی کمپ ورته جوړوي او پولیس هڅه کوي چې د لیسبوس ټاپو مرکز ته د هغوی د تګ مخه ونیسي. د یونان له تلویزیونونو په خپرو شویو راپورونو کې لیدل کیږي چې یو شمېر مظاهرهچیانو پولیس په ډبرو ویشتل او پولیسو پر هغوی د اوښکو بهیونکی ګاز استعمالوه. او په بیلاروس کې پولیسو پرون ګڼ شمېر ښځې چې د انتخاباتو د پایلو پر ضد په اعتراضونو کې ګډون کړی و نیولې دي. په بیلاروس کې د اګست په 9 د ولسمشرۍ ټاکنې وشوې او واکمن ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د 15مې دورې ګټونکی اعلان شو. له هغه راهیسې د بیلاروس خلک د اعتراض لپاره مظاهرې کوي او وایي چې په ټاکنو کې درغلی شوي دي. د الکساندر لوکاشینکو رژیم د دې اعتراضونو د ځپلو سختي هڅې کوي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د بیلاروس برخې ویلي چې زرګونه کسان پرون هم د دې هیواد په پلازمېنه منسک کې راغونډ شول او د ښځو د لاریون پلان یې درلود، خو د مظاهرو ضد پولیسو پر هغوی ور ودانګل او ګڼ شمېر مظاهره چانې په موټرو کې پورته کړل.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 1.1°C. جلال آباد اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 8.3°C. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 15.1°C. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 3.15°C. او مزار شریف کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 1.1°C.
زموږ اخله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د مصالحې د عالی شورا مشر وایي چې له طالبانو سره د تشدد پر کمیدو خبري کیږي. په قطر کې د افغانانو ترمنځ نن په کومو موضوعاتو خبري کیږي؟
موږ لومړیتوب یو تلپاتې او دایمي وربنته ورکړی دی. په هغو مسایلو باندې څه توافقي دي هغه به انشاءالله زر پایلې به زر لاسته راوړو.
د سولې یو شمېر افغان بنسټونه وایي افغانان باید د سولې لرامسته شوی فرصت ګټه واخلي. په کندهار کې طالبانو د موبایل ټلیفون پر شبکو بندیز لګولی.
اته د خلکو مریضان په کورو کې در یو شپخانه ځان نشه رسولی، ځکه سره موټر په کور کې نه لري.
د امیر روغتیا وزیر پکتیکا ته تللی و.
داش منه وکړه پکتیکات وسیدونکو سره سمو به ټول روغتونونو ته ځینې ډاکټرانو ورکو دا یو غټه ستونزه وه د پکتیکات وسیدونکو لپاره.
د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونې د سهار لود ماشام تر او په منځنۍ څپه 12 پښنی ویو یو شمیر شارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 څپه اوري و بجه او 8 دقیقې دي. د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې په خبرو کې چې پرون په قطر کې پیل شوې نن هم د خبرو په ایجنډا بحث کیږي. دوی پټیل چې هغه موارد چې پر اختلاف لري له هغو جلا کړی چې دواړه خواوې پر هم نظر دي. سره لدی چې ویل کیږي دا خبری به ډیر ستونزمنې او پیچلی وي، خو د خبرو لزای راپورونه وایي چې د دواړه خواوې د پخلاین پر روحي د خبرو میسته کښینستې دي. د ازادي رادیو خبريال راتب نوري چې په قطر کې دی له هغه ځای راپور راکوي.
د لوی مراسم د تو میاشتنی شک او تردید وروسته بالاخره جوړ شول. په دوحه کې د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو رسمي پرانسته د 2020 میلادي کال د سپتمبر 12مه. د دغو خبرو پایل په سر کې لږلوې سره مال وو، خو وروسته دوی خپل ځای هوسا احساسوي. امریکا د افغانستان د سولې د خبرو اصلي لوري ورکوونکی د خبرو تر لڅرګن پیغام سره راغلی. لومړنی خبرې د شوزو د حقونو د خوندیتوب په اړه دی او د بشر حقونه او دیموکراسي ته هم تمکیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د سولې د خبرو د راتلونکي په اړه هر ډول پریکړه افغانستان سره د دغه هیواد پر همکاري او مستقیم اغیز لري. د ملي روغی جوړې د علي شورا د رئیس د خبرو ډیره برخه بیا په سولې اور بند ده. د طالبانو غواړي چې بشر دوستانه اور بند ته غاړه کشیږي.
ما خواهان اعلان آتش بس بشر دوستانه می باشیم.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا برادر بیا که څه هم د اوربند خبره نه کوي، خو د مذاکراتو پر مهال د حوصلې پر لرلو ټینګار کوي. د دغې ناستې په لومړۍ ورځ د افغان حکومت او طالبانو پلاوی 15 کسیزې ډلې جوړې کړې چې د راتلونکو ورځو د بحثونو د څنګوالي په اړه خبرې وکړي. معصوم ستانکزی، نادر نادری، فوزیا کوفی، زرار احمد مقبل، عنایت الله بلیغ د حکومت او عباس ستانکزی، مولوی عبدالکبیر، نورالله نوری، شهاب الدین دلاور او شیخ قاسم ترکمن د طالبانو لخوا.
موږ لومړیتوب یو تلپاتې او دایمي اوربند ته ورکړی دی. دواړه لوري د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د مذاکرې ټیم او د طالبانو د مذاکرې ټیم په ګډه باندې په هغو مسایلو باندې څه توافق دي، هغه به انشاءالله زر پایلې به زر لاسته راوړو. او هغه
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي او د دې خبرو اصلي لوبغاړي زلمی خلیزاد هیله مند دی چې د سولې په خبرو کې پرمختګ وسي او د ژمنو په یو نوملړ هوکړه وسي.
progress in the talks and then agreement.
د فبروري په 19مه د امریکا او طالبان ترمنځ له هوکړې وروسته بین الافغاني خبري باید د مارچ په 10مه شروع شوې وي، خو د ځینو پیشرتونو له کبله چې طالبان درلو او ځین دلایل له کبله چې افغان حکومت درلو دا خبرې اترې تقریبا و میاشتې وځنډول شوې. اوس دا خبرې اترې شروع شوې، معلومه نه ده چې څومره وخت به دوام وکړي او آیا به مطلوبې نتیجې لاسته راسي کیا. دا پوښتنې د وخت په تیریدو سره به ځواب شي. راتب نوري، ازادي راډیو، دوها.
د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی به نن هم د غونډې پر ایجنډا خبرو ته دوام ورکړي. دوی پرون دوی کاري ډلې جوړې کړې چې هغه موضوعات وټاکي چې باید پرې بحث وشي. همداراز ویل شوي چې د افغانستان د دولت پلاوی به نن د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره د تشدد پر کمولو خبرې وکړي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کړي.
د افغانستان د ملي پخلاینې د عالي شورا مشر عبدالله ویلي چې هغوی به پریکړه کوي چې پر روانو بحثونو کې کومو مسئلو ته لومړیتوب ورکړي. عبدالله پرون له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې وویل
As one of the topmost issues in the minds of the people, reduction in violence in a significant way, in a way that
de khalko pa zehn ke yow muhim mas'ala de tashaddud bighi kamidal di de bashari khwaqugi par asas urbandi da se che munghila la ruche pa daimi urband badal shi.
په دوه کې پرون د افغانستان د سولې د کانفرنس په پیل کې هم عبدالله په خپل وینا کې غوښتنه وکړه چې د بشري خواخوږي پروسس باید په افغانستان کې اوربند اعلان شي. طالبانو تر دې وړاندې د اوربند اعلان رد کړی وو او د پریکړې په دوه کې د دولت له پلاوي سره د خبرو پیل ته پرې شو. د امریکا حکومت ویلي چې په دوه کې رواني خبرې د افغانانو ترمنځ دي او هغوی مشران دي او هیڅ منځګړی یا سهولت جوړونکی برخه نه پکې اخلي، خو کچېری هر یو خپل امریکا مرسته وغواړي دوی تیار دي. په دوه کې د سولې خبرې د واشنگتن په مرسته پیل شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په دوه کې وویل چې د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام ټاکنه د افغانستان د خلکو په پریکړه پورې تړلې ده، خو ویل چې د دیموکراسۍ د واکمنۍ له لارې تر ټولو غوره حکومت کېدلی سي. دواړو خواوو پرون د روانو بحثونو د اجنډا د ټاکلو لپاره کاري ډلې جوړې کړې دي، خو د دایمي اوربند اعلان د شوزو او لوژکوي حقونه د طالبانو د زرګونه وسلوالو بي وسله کېدل او د هغو غیر قانوني وسلوالو برخلیک چې ځینې له حکومت سره یو ځای شوي دي د دې خبرو سخت ټکي بلل کېږي. عبدالله پرون له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان د دولت پلاوی به د شوزو پر مدني حقونو ټینګ ولاړ وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
وروسته د دې خبري مجلې په لړ کې د یو شمېر اوریدونکو نظرونه خبرو چې د سولې په اړه څرګند کړي دي. که تاسو درنه اوریدونکو هم په دې اړه نظر لري، څومره د دې خبرو ته هیلمن یاست چې بریالي بشي او نتیجه به ورکړي، خپل نظرونه د افغان بیسیم د تاسو واتل شمېرې لاري راوستوي. اوس به وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. په قطر کې د افغانستان د سولې خبرې چې پرون پیل شوې د ګڼو نړیوالو او سیمه ییزو ورځپاڼو او نورو چاپي او ډیجیټلي رسنیو پام ځان ته اړولی دی. دا خبرې ډیرو یو تاریخي فرصت بللی چې له ډیرو کلونو وروسته افغانانو ته برابر شوی دی. ډیپلوماټ مجلې لیکلي په دوحه کې د افغانانو ترمنځ د لومړنیو رسمي خبرو پیل د افغانستان د نږدې دو لسیزو جګړه پای ته رسوي، خو په سیمه کې سوله لا هم له خطر سره مخامخ ده. د لیکنې پاکستانی لیکوال نیها داګیا باور لري چې پاکستانی طالبان جګړې ته تیاری نیسي او غواړي چې یو وار بیا پاکستان نه امن کړي. دی وایي تر څو چې په افغانستان کې جنگ وي، تر هغو به پاکستانی طالبان هم د ځان د مصالح کولو او جګړې ته د تیاری نیولو موقع لري. یو شمېر نورو ورځپاڼو د ملګرو ملتو، اسلامي کانفرنس، ناټو او نورو نړیوالو موسسو له لوري د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلېدو هرکلی خپور کړی او د هغوی له قوله یې لیکلي چې دا د سولې لور ته یو عملي ګام دی چې شکېلو خواوو پورته کړی دی. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې دا خبرې د افغانستان د شل کلنې جګړې د پای ته رسېدا لپاره لومړنۍ مخامخ خبرې بللي او ویلي دي چې دا مذاکرات د امریکا د منځګړتوب د هغو هڅو په نتیجه کې ممکن شوي چې پر اساس یې له افغانستان خپل پوځیان باسي. خو میل آنلاین بیا په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو حضور او د امریکا له انتخاباتو سره د هغو په ارتباط لیکنه خپره کړې ده. د خپرونې په باور د امریکا انتخابات په نورو هیوادونو کې د میشتو امریکایي پوځیانو پر حضور اغیز لري. د میل آنلاین له لیکنې سره سم دواړه، هم ولسمشر ډونالد ټرمپ او هم سیال جو بایدن، وایي چې له افغانستان او عراق امریکایي پوځیان باسي. میل وایي ولسمشر ټرمپ څلور کاله پخوا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاین په مهال ژمنه کړې وه چې امریکایي پوځیان به خپل هیواد ته ورستانه کړي، خو هغه مهال د ده د ژمنې پوځي قمندانان، دفاعي مشران او حتی د ده د جمهوري پال ګوند د کانګرس غړي اندېښمن کړي وو چې باید خپل متحدان ناببره په میدان پرې نه ښودل شي. بایدن په وروستیو کې ویلي چې فکر کوي چې په افغانستان کې له 1.5 زر تر 2 زره امریکایي پوځیان کافی دي چې د امریکا ماموریت پر مخ یوسي. زموږ شغله آزادي رادیو اورې، ساعت و بجې او ولس دقیقې دي. په پکتیکا کې لډیرو کلونو راهیسې د شزینه ډاکټرانو کموالی د دې ولایت د اوسیدونکو په تیره بیا د امیندوارو ښځو لپاره جدي ستونزه ده. خو اوس د عامې روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر محمد جواد عثماني وایي د پکتیکا ولایت په روغتونونو او کلینیکونو کې د شزینه ډاکټرانو د کمښت ستونزه هواروي. ډاکټر محمد جواد عثماني د شمنه پکتیکا ته د سفر په ترڅ کې وکړه. په دې اړه د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر محمد جواد عثماني په مرکز خرنه کې رسنیو ته وویل په دې ولایت کې د اړوند وزارت قراردادي انجیو ته دنده سپارلې. کچیرې هلته خزینه ډاکترانې نه وي، د ولایت لپاره دی د مرکز کابل او نورو ولایتونو څخه راوغوړي او په دې ځای کې دی په دندو وګوماري. نوموړي زیاته کړه د پکتیکا د ولایت روغتون ظرفیت به هم له 15 یا 20 بسترو ته لوړ کړي.
ما فیصله دا و چې باید په هغه ولسوالی هغه کلینیکم چې زنانه شزنی ډاکټر نشته په هر قیمت چې امکان لري هغه باید دا شزنی ډاکټر د کابل د بهر نام بچ پیدا شي په شفاخانه کې باید مقرر شي.
ډاکټر محمد جواد عثماني سره په دې سفر کې د یاد وزارت یو شمیر چارواک سربیره په ملي شورا کې د پکتیکا او خوست ولایتونو یو شمیر استازي هم ملګري ول. د بختیار په نوم د پکتیکا یو اوسیدونکي د عامې روغتیا سرپرست وزیر دایم دا موستایا چې د عدالت روغتیایي ستونزې لنګ دی ولیدې.
زموږ روغتون مخکې 15 بستریز او 2 داجمنه وکړه چې دا روغتون به 100 بستریز کې دا د پکتیکا ولایت دی. خلکو لپاره ډېر غټ کومک تستې له پکتیکا ولایت خلکو سره کې بل داجمنه وکړه. پکتیکا ولایت اوسیدونکو سره سمو به ټول روغتونو ته خزینه ډاکټرانه ورکوم. دا یو غټه ستونزه وه د پکتیکا ولایت اوسیدونکو لپاره. لدنه ډېره زیاته مننه کوم چې دا راغو مسره دا جمنه وکړه چې موږ تاسو روغتونونه او زنانه ډاکټرانه در
په ورته مهال د پکتیکا وادي ډاکټر مجیب الرحمن سمکری ویل چې ولسمشر سره خپل ورستې کتنې کې د پکتیکا والو ستونزې نیخ پنيغه هم شریکې کړي او له ولسمشرې د حل کې دوه ډاټ ترلاسه کړی دی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د سولې په برخه کې یو شمېر فعال بنسټونه وایي افغانان باید د سولې لپاره له برابر شوي فرصته په ګټې اخیستنې په رښتینی ډول دا مذاکرات بریالي کړي. د دغو بنسټونو مسؤلانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د سولې لپاره اوس نسبتا سیمه ییزه او نړیواله اجماع رامنځته شوې ده چې د اغیزناک کیدو په صورت کې به یې عملي کول کلونه نور وخت واخلي. په دې اړه د ډیوې ناجر راپور واوري.
په قطر کې د بین الافغاني خبرو د مقدماتي غونډې له پیل سره سم د سولې برخه کې یو شمېر فعال افغان بنسټونه وایي افغانان باید د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره د خبرې په رښتینی ډول پر مخ یوسي. د افغانستان سولې انسټیټیوټ وایي وروسته له لسیزو جګړو د بین الافغاني خبرو پیل د افغانانو لپاره ګټور فرصت دی. د دې انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل که څه هم د بین الافغاني خبرو د بریالیتوب لپاره لا هم تضمین نشته، خو په دې برخه کې د سیمې او نړۍ د یو شمېر هیوادونو اجماع او د افغانانو د خپل منځي اختلافاتو له منځه وړل به دا بهیر بریالی کړي.
دا په مجموع کې یو طلایي چانس دی، هم د طالبانو خوا او هم د افغان حکومت لپاره، چې دا باید له لاسه ورنه کړي، ځکه که دوی دغه چانس هم له لاسه ورکړي فکر نه کوم چې بیا یا نړیوال او یا هم د امریکا متحده ایالات په دغومره لیوالتیا چې اوس دغه موضوع تر شا شاید
د افغانستان سولې فعالینو یو غوښتنه دا هم ده چې افغان سوله کې د ټول هغو لورو ته پام وشي چې جګړې کې یې قربانۍ ورکړې دي. په ورته وخت کې د سولې ولسي حرکت چې نږدې دوه کاله کېږي د افغان سولې لپاره فعالیت کوي وایي د افغانانو خپل منځي خبرو په لړ کې باید تر هر څه د مخه اور بند وشي. د دې حرکت مشر اقبال خیبر ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا چې اوس د مذاکراتو د میز تر شا افغانان ناست دي باید افغان وژنه بند شي.
په هر صورت باید اول اور بند وشي، له هغه نه وروسته په اختلافي ټولو مواردو د په پوره سړه سینه کار وکړي. خدای دې وکړي چې کلونه به بیا بحث نه پرې کوي.
تاسو لا پیغامونو
نوم عبد السلام دل سوزی د روزګان ولادت د جروت ولسوالی وسیدونکو يم. ولا چې ډیر د خوشحالي ځای دی چې دغه نن دغه خپل افغانان خپل تر مابین دوی سره کښنی غښتنه مودغه ده چې تر ټولو د مخه نور د ورور وژن ورکسي قربان وکي.
مساجان يم د روزګان ولایت اوسیدونکو يم. د خبرو ته موږ د ډیر وخت څخه انتظار کیو او ډیر ته خوشاله چې دا خبري پیل سولې او ان شاء الله سوله به کیږي. سوله ټول زموږ ورونه دي.
زمانم کریم لادی د مرکز ترنکوټ وسیدونکو يم. خوشاله يم چې په ژوند کې دا پرمژ باندې خوشحالي در روانه ده. پرمژ باندې ډېر خوشحالي راځي. خدای یو در خوشحالي او سرغنه خوشحالي داده، خو خدای ته امین لرو چې عمر یابد داسې خوشحالي را باندې راځي.
نمی راز محمد تخلص دوست کوم د روزګان ولایت مرکز ترنکوټ وسیدونکو يم. دا دی وکي چې کامیاب سي او دغه نه پاتره سيدونکو جګړه نور ختم سي، دا وینې ته یو نن بند سي. کچيري دغه جګړه رواني هم داسي نو موږ د هر څه څخه محرومه کېدلای سونو. لامل هم دغه جګړه ده چې خدای دی وکي چې په دغه خبرو کې دغه جګړه نور ختم سي.
علامه نبی شجاع ما د روزګان ولایت مرکز ترنکوټ اوسیدونکو ټول افغانان خوشبینه دي، خصوصا هغه سیمې چې په غوي کې دوامدار جنگ روان دي. دا لومړی فایل دي د خبرو د کدوې تر اوسه پورې خپل هغه خبرې په دې اتلس کال کې نو سره شریک کړي، نو دې ته خلک ځکه خوشبینه دي. کدوې سره کښې معلومه خبره ده چې افغانان خپل منځ دونه غټ ستونزې هم نه لري.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
څو پیغامونه هم لولم چې د افغان بیسیم داتا سواتل شمیرې له لارې مرسته ولیدي. یحیی افغان له ننګرهار لیکي وایي زه هیله من یم چې انشاءالله به سوله راشي. ډاکټر عصمت الله له خوست لیکي وایي زما په فکر کومه مثبته پایله به ونه لري، ځکه چې د دواړو خواوو ترمنځ ژور اختلاف شته. همداراز یو بل اوریدونکی له کوناډا جنید لیکي وایي هیله لرم چې دا خبرې به افغانستان ته تلپاتې سوله راولي او جنگ به ختم شي. او محمد ولی د هلمند له نهر سراج لیکي وایي زما په نظر که طالبان اوربند ومني سولې ته به تاوان ونه رسیږي او سوله راتلونکې ده. دا ستاسې هغه پیغامونه چې د افغان بیسیم دا تسوه اتلس شمېرې له لارې مو راواستول. اوس له سولې ورهاخوا یوه بله مسله چې که سوله راشي نو دا ډول مسایل به په افغانستان کې ختم شي. د کندهار په ټولو ولسوالیو کې تر شپږو کلونو وروسته په لومړي ځل د شپې لخوا د مخابراتي شبکو پر فعالیت بندیز لګول شوی دی. د کندهار اوسیدونکي وایي د شپې لخوا د مخابراتي شبکو د فعالیت نه کول دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. له کندهاره د صادق رښتینی راپور واورئ.
شاوخوا یو میاشت مخکې د کندهار ټولو خصوصي مخابراتي شبکو د وسلوالو طالبانو تر خبرداري وروسته د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د ماښام له شپږ بجو بیا د سهار تر شپږ بجو پورې خپل فعالیتونه بند کړه. ارغنداب ولسوالي چې د کندهار ښار په شل کیلومتري کې موقعیت لري، اوسیدونکي هم د شپې لخوا د مخابراتي شبکو د فعالیت څخه بې برخې دي. د دغه ولسوالۍ یو اوسیدونکي امین الله ملتیار ازادي راډیو ته وویل د شپې لخوا د ټلیفوني اړیکو د پرې کېدو سره سم د ژوند بېلابېلې چارې سوداګری او نور فعالیتونه اغیزمن شوی دي.
اته د خلکو مریضان په کورو کې در یو شپخانې ځان نشه رسولي، ځکه سړی موټر په کور کې نه لري، وسایل نه لري.
د کندهار د دامان ولسوالۍ وسیدونکو نور احمد هم دا غو پیښه کیسه کوي چې دته د مخابراتي شبکو د غیر فعالیت له خاطر پیښه شوی.
زه یو ځای خلکو مزات څه زخمي خلل وی والدما، یعنی زه لته پروت هم د پزنیم بجره پیښه شوله. ټلیفون مې وکړ، زوی تم ټلیفون وکړ، یو زوی تم ټلیفون وکړ، هغه په کابل کې و.
په کندهار کې د مخابراتي شبکو مسولان په دې اړه له خبرو کولو ډډه کوي. خو د کندهار د ولایتي ادارې ویان احمد بهیر احمدي وایي حکومت د مخابراتي شبکو امنیت ساتلی او هیله یې داده چې د دغه شبکو مسولان د وسلوالو طالبانو د ګواښونو پروا ونه کړي او د مخابراتي شبکو فعالیت ته دوام ورکړي.
نو موږ هیڅکله نه غواړو چې په دې برخه کې ولست زیان پیښ شي. خصوصي سکتور امنیت بشپړ تامین دی، هیڅ ډول مزاحمت په دې ته نه پیښیږي.
وسلوال طالبان د کندهار په ولسوالۍ کې د شپې لخوا پر مخابراتي شبکو د بندیز لټ د امنیتي ځواکونو د شپنیو عملیاتو د مخنیوي لپاره تدابیر یادوي.
دا هم د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا د پوز د مرکزی قومندانۍ مشر د افغانستان له دولت د امریکا د ملاتړ د څرګندولو لپاره کابل ته تللی. جنرال کینډ مکنزی پرون ماشام